سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو ستوډیو کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موکې د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په ستوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولور پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږ ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له 8 نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجکپوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 218 قلي اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال ووژل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته یې خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلي وو. مکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. مکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجه سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هېواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0 درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لورته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو، یو بار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. پا په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبري اترې له بنبست سره مخکاري. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست پایته رسولو لپاره هڅې کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. د کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سختې شوې.
ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولي کوټ خواته او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باورې چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خاري ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پی لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د یو ساعت په دوهم نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا محرکلی کو د افغانستان د ملي مصالحې په عالی شورا کې به خبره سرچینه وایي. د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپا ولاړ حالت د پای تر سول لپاره هڅې او منځګړیتوب کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې یاد شي. ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په سټډیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مراکشي پلاوي او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبرې به بیرته د دوی د پټه په درېدلې خبرې به بیرته پیل شي او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروې، اندونیسیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل شوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. خو افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي، د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یو نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه له مخې د بین الافغاني مذاکراتو په لار کې د مسایلو حل، همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کاوه چې باید دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم شته.
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د زینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولی د شورا پوخنه مرستيال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدی مودی راهیسی د سولی په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننه ترې کوو. مجاهد صاحب، د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څو ورځې مخکې خبرې وشوي، اوس د څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکړي چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ له اوله منځګړي ته اړتیا وه او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تر زما په عقیده باندې د تل حال چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ثبات باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کیږي او زه ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم. کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدینه هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه اندونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. که د دوه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري یا د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډېر څه نه وایي، خی د سولې د خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډېر معلومات نشو ترلاسه کولی. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي په رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا ده، آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دغومره ډېر لرې دی چې میاشتې میاشتې دې ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي صلاح شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فلحال اختلاف همدې کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربې موجودې دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن واوسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري له هغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کېږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي له هغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو. او د انصار کوشش وکوا هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په وروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو وخت چې دی په وروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیر حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکرات په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دینی مطرح کی او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري اسلامي منافیو ته وګوري کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب روسي پختنه مداده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي په افغانستان کې جګړو زور اخستې ده دغه وس څو شیبو کې موږ یو ریپورت خبرو کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې په هلمند کې په اوروزګان کې د افغانستان په شمال ولایتونو کې په بدخشان کې په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمی جګړې اعلان نه دی کړی خو له خبرونو او ریپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی وربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان د دغه وربن څښتنان شي؟ دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو وربن لپاره هیله شته دی. آیا طالبان به دا وربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان وروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټول نه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي. دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دي هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو. دي که طالبان په افغانستان کې اوربند مني د هغو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ زما په عقیده باندې چې فلحال دوی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربند ومني، یو پیشرفت رامنځته کیدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانی مرستیال و چې په دوه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربند سي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ته غواکې. اوس هم دیوه نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2000 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نوي کړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوي ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدي زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د دې خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی لومړیتوبونه څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. خغلې د بیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیا له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده. خو د کابل یو شمیر خاریان وایي چې دا ورځي د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولې خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دي مخ. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادي خبرونه در واپرول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار له والی حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمیزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کول لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورټ چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیځ په منځنۍ برخه کې دي، احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې ښیي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د دې اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا وایرس مسأله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ترامپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سختې شوې. له والي حیات الله حیات سره صادق رښتینې مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
وس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات به نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځاینه ووځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرېدو وروسته
بلې همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتي دي ورو دي او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده د رود خواته د ښار خواته د شوالی کوټ خواته او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیاتو خبره وکړه په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو د خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عملی چې دوه سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوي
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه. وسبال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ ورسره اخته وو. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه. یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سقوط شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن همغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې ښار خوندي ده. د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې هماغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړې. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د ازادۍ راډیو د خبریال مرکه اوریده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږیده. کندهار ښار ته په نږدې پرتی دی ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سخت شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو و چې خبرې کو، خو لبدمرغه دی وخت دی کامل کبلې په دې خبرونه کې نو شو خبروله. البته شما نه درکو چې زموږ په نور خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د نامنوی او اقتصادي ستونزو لامل هم در زده وسه ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتو سیمو خارونه ته مخه کړی دی او د محل په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په خارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې ریپورت مهیروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی